السلام علیکم له غرمینه مخکې لس بجې دی زه رضوان مرادیم او تاسو د ازادي راډیو یوې بلې یو سات خبرونه اوریدو ترابولم دا یو سات خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کوري چې جمهوریت ریاست د پوهنې په وزارت کې د فساد تورونو د څېړل لپاره یو کمیسون ټاکل دی له مخدره موادو سره د مبارزې د وزارت تازه سروې ښیي چې په مخدره موادو دروغ دو 50 په سلو کې بیرته نشه یي موادو ته مخه کوي د نور تحولاتو او سیمې د تازه پیښو په اړه هم رپورټونه اوري خو په سر کې له ناجی صاحبۍ څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو
دا هم د مهمو خبرونو سره ټکی امریکایي سړونکو د بګرام په هوایي پوزي ډګر کې د یوې بارولون کې الوتکې د سقوط په اړه د خپل سړونو نتایج سرګن کړل ولسمشر اوباما د اسرائیل صدر اعظم ته ډاډ ورکړی چې امریکا به د اسرائیل د امنیت ټینګولو ته خپل تعهد ټینګ وساتي او د سعودي عربستان ایران ته خبرداری ورکړی چې له هغو پیسو د سیمې د بې ثباته کولو لپاره کار نه اخلي چې ایران یې د بندیزونو له لرې کېدو وروسته ترلاسه کوي د خبرونو تفصیل د افغانستان د امیر روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز وایي په فراه کې د ماشومانو د پولیو یا ګزنګ پیښې زیاتې شوې دي د امیر روغتیا وزیر پرون فراه ته په سفر کې د ماشومانو د فلج د ماشومانو د خوارځواکۍ او د واکسین په تطبیق کې ستونزې د اندېښنې وړ وبللې د فراه ولی محمد آصف ننګ د ماشومانو د ګزنګ پر ضد په مبارزه کې د خلکو د معلوماتو د زیاتېدو او د مطبوعاتو د همکارۍ پر اهمیت ټینګار وکړ د امریکا په ورجینیا کې یو قضیه د هغه روسي وګړي سرګندونی رد نکړي چې په افغانستان کې پر امریکایي عسکرو د طالبانو د یوې حملې د مشري تور وربندې لګیدلی دا شخص ایریک همینودین نومیږي چې د روانې جولای میاشتې په 20مه به د لږ تر لږه 15 داسې تورونو په خاطر محکمې ته حاضرېږي چې له تروریستي فعالیتونو سره تړاو لري دی په 2009 میلادي کال کې پر امریکایي عسکرو د افغانستان په سرحدي پولیسو د حملې وروسته ونیول شو امریکایي سړونکو د بګرام په هوایي پوزي ډګر کې د یوې بارولونکې الوتکې د سقوط په اړه د خپل سړونو نتایج سرګن کړل د بارولونکې الوتکه په 2013 میلادي کال کې د بګرام له هوایي ډګر الوتې وه او دوبۍ ته یې مالونه لېږدول خو تر پرواز 100 دقیقې وروسته یې سقوط وکړ د امریکا د ملکي ترانسپورت د مسؤلیت ادارې پلاوی پرون وویل چې په الوتکه کې بار پوځي موټر سم نه و تړل شوی دوی ویلي چې په الوتکه کې د ماینونو د موندلو یو ځانګړی زغروال موټر خلاص شوی و او د الوتکې هیدرولیکي سیستم یې ویجاړ کړی و په دې پیښه کې د الوتکې 8 تنه عمله وژل شوي و او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي یو امریکایي ډالر 60 افغانۍ 60 پوله یو اروپایي یورو 60 افغانۍ 50 اتیا پوله یو انګلیسي پاوند 93 افغانۍ 95 پوله یو سعودي ریال 14 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 1580 افغانۍ ولسمشر باراک اوباما پرون د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ته ډاډ ورکړی چې امریکا به د اسرائیل د امنیت ټینګولو ته خپل تعهد ټینګ وساتي د سپینې ماڼې په وینا ولسمشر اوباما او صدر اعظم نتنیاهو پرون په ټلیفون خبرې کړې دي اوباما ویلي چې د ایران او د نړۍ د شپږ مقتدرو هیوادونو ترمنځ موافقه به د اسرائیل د ملي امنیت په ګټه وي ولسمشر اوباما ډاډ ورکړی چې دا موافقه له نړیوالو تروریستانو د تهران لملاتړ او د هغو امنیتي ګواښونو چې د اسرائیل امنیت ورسره مخامخ دی د امریکا پام نشي اړولی خو د اسرائیل صدر اعظم پرون له بیت المقدسه په وینا کې وویل چې د اټومي موافقه یوه تاریخي تېروتنه ده او د اټومي وسلو جوړولو لپاره ایران ته مطمئن لار ورکوي
Israel is not bound by this deal with Iran.
Israel la Iran sara de mafiqeta pabandin na lari zaka che Iran zumug da laman zawdalo hatse jari sati aw mug ba tal zana difa kaw.
د امریکا د دفاع وزیر آشتن کارتر راتلونکي ونې اسرائیل ته ځي ولسمشر اوباما ویلي چې دا سفر د امریکا او اسرائیل ترمنځ د امنیتي همکارۍ ولوړه کچه سرګندوي سعودي عربستان ایران ته خبرداري ورکړه چې له هغه پیسو د سیمې د بے ثباته کولو لپاره کار ناخلي چې ایران د بندیزونو لری کېدو وروسته ترلاسه کوي. تر دې خبرداري وړاندې د امریکا ولسمشر د سعودي له پاچا سره په ټلیفوني خبرو کې هغه ته ډاډ ورکړ چې واشنگټن په سیمه کې د ایران د ورانونکو اعمالو د مخنیوي لپاره د خلیج له متحدانو سره همکاري ته ژمن دی. سعودي او د خلیج عربي هیوادونو د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د اټومي معاملې په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د امریکا ولسمشر د سعودي عربستان له پاچا وغوښتل چې په یمن کې جګړه پای ته ورسوي. باراک اوباما څو ساعته وروسته تر هغې چې سلمان بن عبدالعزیز ته ټلیفون وکړ چې د ریاض په ملاتړ یمني ځواکونو د عدن ښار هوایي ډګر بیرته ونیوه. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر اوباما په دې ټلیفوني تماس کې ټینګار وکړ چې د یمن ټولو خلکو ته باید بشري مرستې ورسیږي. ملګرو ملتونو تېره جمعه په یمن کې بشري اوربند اعلان کړ، خو د سعودي په مشرۍ ائتلاف بیا هم پر حوثي اغیانو خپلو بریدونو ته دوام ورکړی. او د یونان صدر اعظم الکسس سپراس وایي زه د هغه سند د لاسلیک چې باور نه ورباندې لرم خو مجبور یم چې عملي کړم او د ټولو تېروتنو مسؤلیت منم. سپراس پرون د یونان له دولتي ټلویزیونه په وینا کې وویل چې هیواد یې له داسې شرایطو سره مخامخ کېدو ته مجبور دی چې دوهمه لار نه لري. د یونان حکومت پرون د سپما هغه لایحه پارلمان ته وړاندې کړه چې د دې هیواد د اقتصادي ژغورنې پر درېیم پلان خبرو ته لاره برابرولی شي. د اقتصادي سپما په دې لایحه کې چې نن به د یونان پارلمان خبرې ورباندې کوي، د کار تقاوت، ټاکس، مالی په قوانینو کې بدلونونه شامل دي. دا نوې لایحه چې د یونان حکومت پارلمان ته وړاندې کړي باید نن پاس شي، ځکه د جولای 15مه یې وروستی مهلت دی. ټاکل شوی چې د پارلمان تر تایید وروسته د یونان د حکومت د اقتصادي سپما درې کلن پلان د اروپایي اتحادیې د غړیو هیوادونو مشرانو ته د بحث لپاره وړاندې شي. دا پلان 6.5 میلیارد یورو ارزښت لري او د تایید په صورت کې به په تیرو 5 کلونو کې د یونان د اقتصادي ملاتړ دریم پروګرام وي. دا تر دې د مهم خبرونه.
د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د افغانستان جمهوری ریاست د پوهنې په وزارت کې د فساد د تورونو د څېړلو په خاطر یو کمیسیون ټاکلی دی.
موږ څېړنه به په تشکیلاتي او ساختماني برخه کې وي.
د افغان دولت د عامې روغتیا وزیر 13 ورځ فراه ولایت ته سفر وکړ او دغلته د پولیو ناروغیو د پیښې د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړه. پروانه خبرونه کې د کابل چاپ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اوري چې د اختر پر رسیدو د بلخ چارواکي وایي چې د امنیتي تدابیرو د پراخوالي او ټینګښت لپاره ځانګړي اقدامات کوي. لا مخدره موادو سره د مبارزې د وزارت تازه سروې ښیي چې په مخدره موادو دروغ د 50% کې بیرته نشه یي موادو ته مخه کوي. او د خبرونه په دوهمه برخه کې بیا کور کله او د ګوډي اچار ونیس پروګرامونه اوري.
د روژه خواره درې نښې وي،
کلیوال نسوار ورسره ګرځوي، خاریان بسکیټ او نور یې د معدې په ټپ اختوي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واورئ. د افغانستان جمهوری ریاست د پوهنې په وزارت کې د فساد د تورونو د څېړلو لپاره یو کمیسیون ټاکلی دی. د دې کمیسیون یو غړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې دوی به د تشکیلاتو او ساختمانۍ په برخه کې ډېرې څېړنې وکړي په کومو کې چې د پراخ فساد تورونه لګول شوي. په همدې حال کې د فساد سره د مبارزې عالي اداره د فساد د ثابتولو لپاره د دې پلاوي ټاکل اغیزناک ګڼي او د جمهوری ریاست د اقدام ستایي. یوسفان زدران په رپورټ لري.
لهغه وروسته چې د پوهنې په وزارت کې د فساد په اړه ډېر راپورونه او شکایتونه خپاره شول، د افغانستان جمهوری ریاست په تازه اقدام کې یو کمیسیون ته دنده سپارلې چې د دې تورونو په اړه څېړنې وکړي. دا کمیسیون چې یو رئیس او نهه غړي لري، د ملي شورا له غړو، د مدني ټولنو له استازو، د لوی څارنوالۍ د باصلاحیته استازي او د ملي امنیت له چارواکو څخه جوړ شوی دی. د دې کمیسیون یو غړي عطاالله ویسا د سه‌شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی ته یوه میاشت وخت ورکړ شوی چې د پوهنې وزارت په اړه ټول وارد شوي تورونه وڅېړي.
زموږ شړنه به په تشکیلاتي او ساختماني برخه کې وي. تشکیلاتي په دې معنا چې په یو شمېر سیمو کې زموږ ښوونځي بند و، تر اوسه پورې د هغه پیسې وتلې دي. پیسې وتې یو څو محدودو اشخاصو دا پیسې وړي. دومه برخه به دا وي چې زموږ ساختماني برخه ده. ساختماني برخه کې په یو شمېر سیمو کې داسې راپورونه خپاره شوي دي چې هلته د تعمیر په نامه باندې پیسې وتلې دي، ولې خو تعمیر جوړ شوی نه دی.
نوموړی وایي د دې کمیسیون ریاست د ولسي جرګې غړی نادر خان کټوځای کوي او ممکن لومړۍ ناسته د کوچني اختر څخه وروسته ترسره کړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د پوهنې وزارت د پخوانیو چارواکو له لورې د میلیونونو ډالرو د ورکېدو په اړه راپورونه خپاره شوي دي. په همدې حال کې د پوهنې نوي وزیر محمد انیب بلخي په وروستیو څرګندونو کې تور لګولی و چې له دې وړاندې د سلګونو ښوونځیو او ښوونکو په نوم پیسې شخصي جیبونو ته تللي، په داسې حال کې چې اصلا هغه موجود نه و. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د امریکا د سرمفاتش ځانګړې اداره یا سیګار هم داسې راپور خپور کړ چې په دې وزارت کې د میلیونونو ډالرو په ورکېدو اندېښنه ښودلې ده. جمهوري ریاست تر اوسه د دفاع او ښار جوړونې وزارتونو، کابل بانک او څو نورو ادارو کې فساد پاړه پلټنې کړي دي. بلخوا په افغانستان کې د فساد سره د مبارزې عالي اداره د فساد د څېړلو لپاره دا ډول اقدامات ستایي او وایي چې دا څېړنې بې اغېزې نه وي. د دې ادارې رئیس سید غلام حسین فخری له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې دا ډول پلټنې باید د مسلکي کسانو لخوا ترسره شي. دی وایي د یوه پلاوي او یا یوه کمیسیون ټاکل ډېر ګټور ګام دی او دا کار کولی شي چې حقایق رابرسېره او د دواړو لورو ادعاوې هم ثابتې کړي. دا کار کولی شي زمون خلک په جریان کې واچوي او مونږ دې کار ته خره خلاص وایو. ښاغلی فخری وایي ښه به دا وي چې د ټاکل شوي کمیسیون غړي کلیو او ولسوالیو ته ولاړ شي تر څو راپور یې د واقعیتونو په اساس وي. له دې سره د فساد په وړاندې مبارزه په داسې حال کې ورځ تر بلې له یوې ادارې څخه تر بلې هغې غځېږي چې د ملي وحدت حکومت مشرانو تل ژمنه کړې چې په دې برخه کې به هیڅ ډول هڅې ونه سپموي. که څه هم له څه مودې راهیسې د فساد په وړاندې د ملي وحدت حکومت پکړنو خلک یو څه خوشبینی ښیي، خو ټینګار کوي چې د فساد مواردو د څېړلو ترڅنګ دی د دوی عاملین هم ملت ته وروښودل شي او د دوی مجازات دې نه بخل کیږي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د افغان دولت د امیر اختیا وزیر تیر ورځ فرا ولایت ته د پولیو ناروغي سره د ښې مبارزې لپاره سفر وکړ. د امیر اختیا وزیر هم دا شنجمنه وکړه چې له دې وروسته به د فرا ولایت روغتیایي وضعیت ته ډېره پاملرنه کوي او نور به پرې نږدي چې فراهي ماشومان د پولیو او خوارزاکۍ له ګواښ سره مخامخ وي. په دې اړه له سیمې د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت رپورټ لري.
د پولیو د پیښې زیاتوالی او د ماشومانو خوارځواکي د افغان دولت د عامه روغتیا د وزیر په فراه ولایت ته وغځوله. د عامه روغتیا وزیر فیروزدین فیروز د خپل سفر په ترڅ کې په فراه ولایت کې د ماشومان د خوارځواکۍ او د پولیو د پیښو د زیاتوالي په اړه اندېښنه وښودله او خپل د سفر مخه هم د دغو ناروغیو سره مبارزه وبلله.
اما بعضی دوسیه ګپ هات کې مرا بسیار جلب توجه کرد به ولایت محترم فراه.
فیدری خبرې وی چې موږ واڅولو تر څو فراه ته سفر وکړو. لومړی دا چې په فراه کې د ماشومان خوارځواکۍ ډېره شوه، په داسې حال کې چې په نور ولایت کې لږ. دوهم موضوع دا ده چې په فراه کې د پولیو او د ماشومان د فلج پیښې زیاتې شوې او موږ اندېښمن کړي یو، ځکه د افغانستان په نورو سیمو کې دغه پیښې د کمیدو په حال کې دي، خو په فراه کې 500 پیښې ته رسیدلې دي. او دریم موضوع هم په فراه کې د واکسین د تطبیق په اړه ده. د فراه والی محمد آصف ننګ او د عامې روغتیا ولایتي چارواکو هم ژمنه وکړه چې د پولیو د له منځه وړلو په برخه کې به پوره هڅې وکړي. والی وویل چې له دې مخکې هم د پولیو په اړه څه کارونه کړي او نورو کارونو ته هم اړتیا شته.
څلور عناصر چې یو ځای نسی، کمیونټي موبلایزیشن پکار ده او پبلک اویرنس پکار ده چې په دې کې په ډیره وسې پیمانه باندې سستی او د هیلت سروسز باید په فراه کې بنیادی توګه دغه فراه سي. او څلورمه مسله نقش دی میډیا او د رسنیو برابر ده. بیا نقش دی محترم دی عامې روغتیا د وزارت باید بنیادی کار پیو کدا یو نړیواله مبارزه ده د پولیو په ارتباط بخصوص نړۍ باید واقعی پر مفهومه معنادار همکاری تاسیس کړي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزیر فیروزدین فیروز ژمنه وکړه چې د دې وروسته به فراه ولایت خاصه پاملرنه وکړي او دغه ولایت د ملکی روغتون د رغونې ترڅنګ به نور امکانات هم د روغتیا په برخه کې دغه ولایت برابر کړي.
ان شاء الله تعالی ما هر نوع کوشش و امکانی کې د دولت موجود است به خاطر ایجاد شفاخانه‌تون به خاطر
موږ هر ډول ممکنه هڅه کوو تر څو ستاسو روغتون ورغو. هر څه چې زموږ په قدرت کې وي هغه کوو او دغه ترڅنګ فرات امبولانسونه هم برابر وو. د پرسنل د استخدام او مدیریت همداشان د کلینیکونو په برخه کې هم پوره مرستې په نظر کې لرو او دا زما له تاسو سره ژمنه ده. د عامه روغتیا وزیر د خپل سفر په ترڅ کې همداشان د فراه په ښار کې د لومړنۍ خدمتونو یو کلینیک هم ګټه اخیستنې ته وړاندې کړ. د افغان دولت د روغتیا د برخې لوړپوړي چارواکي په داسې حال کې په فراه ولایت کې د پولیو د پیښ د پیدا کېدو څخه اندېښنه ښیي چې په روان میلادي کال کې په ټوله نړۍ کې اته مثبتې پیښې د پولیو پیدا شوي چې څلور یوازې د فراه په بکوا ګلستان او بلابلوک ولسوالیو کې دي.
و امریدل چې د افغانستان د عامه روغتیا وزیر په فراه ولایت کې ل چارواکو سره تر کتنې وروسته ویل دي چې په دې ولایت کې د پولیو پیخې زیاتې دي او دا وزارت به له دې وروسته د فراه روغتیایي وضعیت ته زیاته پاملرنه وکړي. آزادی رادیو په انټرنیټ کې هم د آزادی رادیو پر ویبپاڼه آزادی رادیو ډاٹ کام په مستقیم ډول اوریدلی شئ. دا بلخ ولایت امنیتي چارواکي وایي د اختر در رسیدو په مناسبت د امنیتي تدابیرو له زیاتوالي څخه خبر ورکوي. د بلخ امنیتي قومندان سید کمال سادات د سه شنبه پر ورځ په مزار شریف کې یو خبری کانفرنس ته ویل چې د کوچني اختر د امنیت ساتنې په خاطر د مزار شریف په مختلفو سیمو کې امنیتي پوستې رامنځته کړي او د کشفي ارګانونو فعالیت هم دوه برابره لوړ کړی دی. دا موضوع تفصیل د مجیب رحمان حبیب زی ریپورت کې ورو.
مزار شریف د هیواد هغه سیمه ده چې هر کال پکې اختر په امن فضا کې ترسره کیږي او نسبت نور سیمو ته پکې د مخالفینو فعالیت هم ډیر لږ دی. دا ځل هم د کوچني اختر پر رسیدلو سره د بلخ امنی قمندان سید کمال سادات د کلو کمیټې تدابیر لنیولو څخه خبر ورکوي.
ما
ورځې د مخه هدایت ورکړ چې پوستې جوړې شي. سیار او ثابتې پوستې وقایع او مخنیوي لپاره دا پوستې جوړې شوې دي او له دې پس به دا دوام پیدا کوي تر څو خلک په امن فضا کې اختر تیر کړي. لابل لوري د مزار شریف اوسیدونکي هم په دې ښار کې د موجوده امنیتي حالات په اړه خوشاله بریږي او زیاتوي چې د ښار په مختلفو څنډو کې امنیتي ځواکونو پوستې جوړې کړي او امنیت نسبت پخوا ته په کراتو ښه شوی دی. خوشبختانه پولیس بریالي دي. پوستې جوړې کړې دي. تیرو کلونو په شان روان کال یې هم په لویو لارو او دننه په ښار کې پوستې جوړې کړې دي او د اختر به هم په امنیت سره تیر کړي. له دې سره چې د موجوده امنیتي وضعیت په اړه مزار کاریان خوشحاله دي. خو دوکانداران او د وچې میوې پلورونکي بیا وایي چې نسبت تیر وختونو ته روان کال د اختر په درشل کې بازارونه خراب دي او په قیمتونو کې هم بدلون راغلی. مزار د اختر ښه دی کېږي خو د تیرو کلونو په شان نه دی. ډیر سوړ دی او خلک غریبان دي. هیڅ هم نه لري. کله چې زراعت نه وي نو بیا اقتصاد هم ضعیف دی او هیڅ نه لري. د مزار شریف کاریان په مزار شریف کې د بد اقتصادي وضعیت اساسي علت د نرخونو لوړوالی بولي او وایي چې د اختر پر رسیدلو سره قیمتونه هم دوه برابره زیات شوي دي. دوی وایي چې اکثرا خلک فقیر او نادار دي. په لوړه بیه د توکو اخیستلو توان نه لري او قیمتونه هم ورځ تر بلې مخ په لوړوالی دي. د مزار شریف اوسیدونکي سخیدات په دې نظر
معمولا د نزدیکی
عید و نزدیکی اختر او نوی کال پر مهال نرخونه لوړیږي او قیمتونه هم خپل سعودي شکل ته اوړي او بدبختانه پرې کنټرول هم
نه
لدې سره چې د اختر پر مهال مزار شریف کې د امنیت ښه والي ته امیدونه او هیلې رامنځته شوي دي. خو د لرو پرتو سیمو اوسیدونکي بیا ویره لري چې د اختر په ورځ یې د مخالفینو لخوا په سیمو کې ناامني رامنځته نه شي.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په څلورو بجو له آزادي راډیو نه.
د کابل چاپ د نن ورځې ورسپانو یو ځل بیا د سولې د پروسې په اړه زیات مطالب او مقالې خپرې کړې دي. اسدالله لودین مطبوعاتو ته کتنه لري.
د کابل چاپ نننۍ ورسپانو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د سولې د ټینګښت په اړه وروستیو هڅو او د دې هڅو د بریالیتوب په اړه هیلو او شکونو ته ځانګړي کړي دي. انصار خپلواکي ورسپانې د سولې په اړه د خپل یو تحلیلي مطلب په سرلیک کې پوښتنه کړې چې د ولسمشر اشرف غنی د ملي پخلاینې بهیر به بریالی شي، په مطلب کې راغلی چې د پاکستان د سولې خبرو لا مثبته نتیجه نه ده ورکړې. خو د ملي وحدت حکومت مشران هڅه کوي چې دا پروسه بریالی کړي. د مطلب لیکوال ویلي ښځې د سولې د خبرو د ملا تیر جوړوي او باید افغان حکومت له طالبانو سره په راتلونکو خبرو کې افغان میرمنو ته هم ونډه ورکړي. د ورځپاڼې په باور د سولې عالي شورا او نور چارواکي د سولې په خبرو کې د ښځو د ګډون خبره کوي خو په عمل کې د مسالې ته پام نه کوي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا د سولې په اړه یو مطلب کې لیکلي چې د سولې په راتلونکو خبرو کې به نور طالب مشران هم برخه واخلي. ورځپاڼې د پاکستان د ملي امنیت د سلاحکار سرتاج عزیز په حواله لیکلي چې ممکن ځینې مخالفین به د سولې له خبرو سره مخالفت ته دوام ورکوي او د دې بهیر د زیانمنولو هڅې به کوي. همدې ورځپاڼې بیا په یوه برخه کې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې مقاله خپره کړې او په دې مقاله کې ویل شوي چې سولې ته د رسیدو لپاره لا هم اوږده لاره په مخ کې ده. څوک د سولې د خبرو مخالفت کوي؟ دا بیا د چراغ نه دولتي ورځپاڼې د یو تحلیلي مطلب سرلیک دی. په مطلب کې راغلي چې سپینې ماڼۍ، ملګرو ملتونو او یو شمېر نورو هیوادونو او سازمانونو په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې د خبرو هرکلی وکړ خو لا یې هم ځینې کړۍ مخالفت کوي. په مطلب کې راغلي چې دغه کړۍ د نشه یي موادو مافیا، د ځمکو غاصبین، په اداري فساد ککړ کسان او زورواکي دي. د ورځپاڼې په باور خپله د طالبانو ترمنځ هم ځینې کسان جګړې ته لومړیتوب ورکوي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا همدې موضوع ته په اشاره لیکلي د سولې په اړه وروستیو بدلونونو د طالبانو په مشرتابه کې اختلافات رامنځته کړي. په مطلب کې د یو شمېر افغان کارپوهانو په حواله ویل شوي چې دغه اختلافات دومره جدي نه دي چې د سولې خبرې له ستونزو سره مخ کړي. ورځپاڼې په دې مطلب کې ویلي چې ممکن تر راتلونکي غونډې پورې طالبان د سولې په اړه خپل منځي اختلافات حل او له یو واحد دریځ څخه له افغان حکومت سره خبرې وکړي.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورید. افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې د وزارت تازه سروې ښیي چې په مخدره موادو دروغ دو 50% کې بیرته نشه یي موادو ته مخه کوي. دا سروې د دې وزارت لخوا د برتانیې په مالی مرسته په یو کال کې بشپړه شوې ده. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
بیکاری له بیلارو دوستانو سره ناسته ولاړه او په اسانۍ سره د مخدره موادو ترلاسه کیدل هغه لاملونه دي چې د مخدره موادو روغ دي له درملنې وروسته بیا هم د دغه موادو کارولو ته مخه کوي. د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت په دې اړه د شوی سروې په اساس وایي چې دغه سروې به د مخدره موادو د روغ دشمیر کم کړي. له مخدره موادو سره د مبارزې وزیر سلامت عظیمی د سې شنبې په ورځ په کابل کې د حکومت لزینو ارګانونو وغوښتل چې د دې سروې له مخې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې پروګرامونه تنظیم او عملي کړي.
با تطبیق مؤثر پیشنهادات و توصیه های این مطالعه
د وړاندیزونو له مؤثر پلی کولو او د دې مطالعې پراختیا او په اساس کولی شو چې د مخدره موادو د روغدو شمیر کم کړو او د دې موادو کارولو ته د روغدو د بیا هڅو مخه ونیسو.
د راپورونو له مخې په افغانستان کې د کوکنارو کښت، د مخدره موادو تولید او قاچاق د پخوا په نسبت زیات شوی او افغان حکومت او د سیمې هیوادونه یې اندېښمن کړي دي. دا سروې د کابل، هرات، کندهار، بلخ، بدخشان او ننګرهار ولایتونو د روغدو د درملنې په 9 مرکزونو کې د برتانیې په مالی مرسته ترسره شوې ده. سروې ښیي چې په سلو کې 95 روغ دي تریاک او دې ته ورته نور مواد کاروي. سروې دا هم ښیي چې له درملنې وروسته مخدره موادو ته د روغدو په بیا ورګرځېدو کې بیکاري 2%، د دوستانو تشویق 19% او په اسانۍ سره دې موادو ته لاسرسی 14% رول لري. په عین حال کې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې مرستیال واصل نور محمد وایي چې په مخدره موادو روږدې باید له درملنې وروسته په روزنیزو کورسونو کې شامل شي. سوله یوې خوا له مخدره موادو لرې شي او له بلې خوا یوه حرفه هم زده کړي. د عامې روغتیا وزارت مرستیال احمد جان نعیم وایي چې په افغانستان کې شاوخوا 3.5 میلیونه روږدې تخمین شوي چې له دې جملې نه هر کال له 1.5 څخه نیولې تر 15.5 پورې تداوي کیږي.
د عامې روغتیا وزارت چې د روغدو د درملنې لپاره کوم ځایونه او بستر لري د روغدو د شمیر په پرتله ډیر کم دي. هیله ده چې په دې برخه کې وزارت ته کافي بودیجه ورکړل سي.
د وبل د کورنیو لخوا د درملنې وروسته د روغ دی وضعیت ته نه پاملرنه کول یو له هغو عواملو څخه دي چې کېدای شي شخص بیا نشې ته مخه کړي. له مخدره موادو سره د مبارزه وزارت چارواکي وایي چې د سیمې له هیوادونو او نړیوال ټولنې هیله ده چې په دې مبارزه کې د افغانستان ملاتړ وکړي. د چارو پوهان او عام خلک وایي چې که په هیواد کې د کوکنارو د کښت او د مخدرو موادو د تولید او قاچاق مخه ونه نیول شي، د روغ د شمیر به له دې هم زیات شي او ټولنه به له ډول ډول ناخوالو سره مخ کړي.
آزادی راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د چین د سینجیانګ ایالت په ایغور مسلمانانو بندیزونو کوچنۍ سوداګرۍ زیانمنې کړې دي. د چین حکومت وایي هڅه کوي په دې توګه د ایغور توکمنو په ژوند کې پرمختګ او لوړ معیارونه راولي، خو په عین حال کې داسې ښکاري چې د دې سیمې د خلکو له اسلامي ارزښتونو سره مقابله اسانه نه ده. د دغو تضادونو له کبله له کلونو راهیسې په دې سیمه کې شخړې روانې دي او مخ په پراخېدو دي. یو شمېر ایغوریان له حکومته غواړي چې د ښو او بدو توپیر باید وکړي او ټولو ایغوریانو ته د تروریستانو په سترګونه ګوري. د رپورټ تفصیل له فریبا ظاهر اورو.
د کاشغر د ورېښمو لارې مرکز له پیړیو راهیسې یو اسلامي مرکز دی، خو په دې بازار کې د خلکو له ګڼه ګوڼې سره سره د ګلنار دوکان ته چې پوړنې پکښې خرڅوي ډېر لږ پیرېدونکي ورځي. وروسته له هغه چې تېر کال د چین په لرې پرتې مسلمان میشتې سیمې اویغور کې تاوتریخوالی ډېر سو، چارواکو پر پوړنې او نورو اسلامي جامو بندیز ولګاوه او له دې سره د ګلنارې سوداګري زیانمنه سوه. ګلنار چې په خپله اویغور توکمه ده وایي د یو څو بدو کسانو له کبله موږ ټول تروریستان بلل کېږو. چینایي چارواکي په دې نه پوهېږي چې موږ ټول یو ډول نه یو. هغه زیاتوي چې دا ډول قوانین یوازې خلک سره بېلوي او بس. دا د دې ستونزې یوه بېلګه ده چې پیکینګ د سیمې د کرارولو په برخه کې ورسره مخامخ دی. د اویغور خلک د چین حکومت په دې سیمه کې په تبعیض او د ژبې، کلتور او مذهب په برخو کې په محدودیتونو تورنوي. شینجیانګ له افغانستان او پاکستان سره ګډه پوله لري او له کلتوري اړخه تر هانتوکمو چینایانو ډېر له مرکزي آسیا سره نږدې والی لري. په وروستیو کلونو کې په دغه سیمه کې شخړې ډېرې سوې او حتی نورو سیمو ته هم وغځېدې چې په ترڅ کې یې تېر 2014 کال څه باندې 200 کسان ووژل سوه. چینایي چارواکي د دې شخړو ملامتي پر اسلام پالو بېلتون غوښتونکو اچوي. تېر کال د پیکینګ لخوا پر اسلامي جامو او هم د ځوانو او پاخه عمر لرونکو نارینهو لپاره پر ژیرې پرېښېدو بندیز ولګېد. دا د حکومت لخوا د هغه څه د له منځه وړلو یوه هڅه وه چې مذهبي توندلاري بلل سوې ده. په ټوله سیمه کې پوسترونه لګېدلي او د منع سویو کارونو لیستونه پکښې ښکاري. په دغو لیستونو کې 15 شیان غیر طبیعي بلل سوي او بندیز ورباندې لګېدلی دی. د مخ پټول، برقې یا چادري، د ځوانو نجونو لپاره د سر دستمالونه یا پوړنې، د نارینه لپاره ژره او هم پر هغو کالو بندیز ذکر سوی چې د سپوږمۍ او ستوري نشان لري، ځکه چې دا د ترکیې له بیرغ سره ورته والی شي. ټیکسي نسي کولی په دې سیمه کې هغه کسان پورته کړي چې دغه 15 مناسبې ماده یې نوې مراد کړي. راپورونه وایي په کاشغر کې یو سړی په مارچ میاشت کې د ژیرې له کبله 6 کاله او میرمنې د برقې اغوستو له کبله 2 کاله بندي سوه. پیکینګ وایي په دې توګه یې په سینجیانګ ولایت کې د ژوند معیاري او پرمختللي بدلونونه راوستي دي. حکومت ټینګار کوي چې د کالیو ډېر سنتي ډولونه له نورو سیمو په تېره بیا له منځني آسیا څخه ورغلي دي او دا د اویغور د کلتور برخه نه بولي. د اویغور خلک په خپله وایي چې د یوې ژبې ښکلا د هغې په فصاحت کې او د یوه نارینه ښکلا د هغه په ژیره کې ده. ځینې څېړونکي باور لري چې د سینجیانګ دغه اقدامات به شایي د ناکامۍ خطر ولري. د سیدنی د پوهنتون پروفیسور او اویغور متخصص ډیوید بروفي وایي د اویغوریانو ترمنځ یو ښکاره او قوي ټینګار استاد دی چې خپل مذهب وساتي او اسلام تطبیق کړي، په داسې حال کې چې دولت هڅه کوي هغه څه له منځه یوسي چې د یوه کلتور په توګه منل سوي دي. دغه پروفیسور زیاتوي چې د یو اویغور د هویت اصلي برخه اسلام دی. د سینجیانګ ولایت په ټولو ښارونو کې اویغور او هانتوکم چینایان تقریبا ټول سره بیل دي چې د هانتوکم او ګرځندویانو په سیمو کې تر ډیره سخت امنیتي تدابیر لیدل کېږي. پر دې سربیره یو بل دلیل چې په دې سیمه کې سوداګري زیانمنه کړې ده د ګرځندویانو د شمیر کموالی دی. تېر کال د دې سیمې د ګرځندویانو شمیر نږدې 5% کم سو او د سینجیانګ حکومت د تروریستي بریدونو ویره د دې کموالی یو دلیل.
نجیبه نوشابه د افغان فزو حال د خزو پجبه.
از راه تنفس دود بر زنا هنگام پخت و پز در روستاها چی است؟
په دې اړه ستاسو نظر مونږ ته اهمیت لري.
د خزو غږ ناآشنا رادیو نه سه شنبه شپه 8 بجې نجيبه نوشابه لامریکا غږ نه. د تماس شمیره 0190 00 او یا امریکا غږ آشنا رادیو.
تاسو هم دا شیبه زمون غږ له ازادي رادیو اوري چې په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې خبرونه کوي، او په کابل او لوی ښارونو کې بیا په اف ام سل اشاریه 15 څپه په ډیر صفه ډول اوریدلی شي. په انټرنیټ کې هم ازادي رادیو پیدا کولای شي، ازادي رادیو ډاٹ کام په انټرنیټ کې زمونږ پته ده. لسنی می بجی شوی دی د خبرونه په دوهم برخه کې کور کله، او د ګړې اچار 19 پروګرامونه اوري. خو اوس لا ناجیه صاحبای څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډی زورو.
امریکایي سیړونکو د بګرام په هوایی پوځي ډګر کې د یوې بروړونکې الوتکې د سقوط په اړه د خپلو سیړونو نتایج څرګند کړل. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز وایي په فرا کې د ماشومانو د پولیو یا ګوزن پیخې زیاتې شوې دي. ولسمشر باراک اوباما پرون د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ته ډاډ ورکړ چې امریکا به د اسرائیل د امنیت ټینګولو ته خپل تعهد ټینګ وساتي. سعودي عربستان ایران ته خبرداری ورکړی چې له هغو پیسو دې د سیمې د بې ثباته کولو لپاره کار نه اخلي چې ایران یې د بندیزونو له لرې کېدو وروسته ترلاسه کوي. د امریکا ولسمشر د سعودي عربستان له پاچا وغوښتل چې په یمن کې جګړه پای ته ورسوي. او د یونان صدر اعظم الکسس سپراس وایي زه د هغه سند د لاسلیک چې باور نه ورباندې لرم خو مجبور یم چې عملي کړم او د ټولو تیروتنو مسؤلیت منم.
کور کلی جوړون کې فرشتہ مرسل
قدر مینه دوستانو سلامونه مې ومني. ولی ځینې کسان د روژې په میاشت کې چې د صبر او تحمل میاشت ده جنگ جګړې کوي.
تابان په روژه کې څه تاثیر ور باندې راځي؟ یا انده کې ځکه یو موټر سره لګیږي دې ته نه ګوري چې دا فیصله باید موږ څوک کوي.
پوسټي شپو کې تمثيلي جوړام چمتو شوی لازادي رادیو سره اوسئ. درنو اوردونکو، جنگ جګړې سپکې سپورې رټل کنزل او باد ویل چې پر وخت کې وي انسان ښه نه ورسره ښکاري، خو په روژه کې بیا له اسلامي پلوه هم زیان بیخي ډیر وي. هغه ځکه کوم کسان چې په دې مبارکه میاشت کې شخړې کوي د الله په وړاندې روژه نه قبلیږي. بل یو متل دی چې وایي په جنگ کې حلوا نه ویشل کیږي. کله چې دوه کسان په خپلو کې ښکیل شي نو لټپې کېدل نه نیولې بیا تر مرګ رسیږي. په دې ډول هم خدای ناراضه کړي او هم اکثره وخت خپل جنگ کوونکی ځان نیست او نابود کړي. په پیل کې د کابل په فرشګاه کې دیغو کسانو غږ اورو چې جنگ کوي. موږ له څو تنو نورو کسانو سره هم غږېدلی وو چې د روژې په میاشت کې د هغو خلکو په اړه غږېږي چې جنگ جنجال کوي.
زه چې ځم هر ورځې کور ته دوه جنگونه درې جنگونه زه په دا لارې ګورم، په دا دوو ګنټو کې په دا درو ګنټو کې په ورځې کې به څه حال وي چې لس جنگونه پنځله جنگونه په خامخا کېږي. ځنه موټر ګر کنډیشن نه وي، بس دوی ډېر بس خلک تنګ شوی وي، بس هر چا سره باد وي، په کری دوی باد وي، په دروازې دوی باد وي، نه کېږي روژه د روژې کې بیا خامخا وخل کوي.
هر چیرته جنگونه کوي خلک سره نښتي او چاڅوکې نه کوي هغه نه کیږي.
وختو کې لوی متل ده، وایي دیوی دقیق تعامل دیو کال خرڅ ته دغه یو دقیقې تعامل دی که یو سړي ماته لس کنځا وکړي زه خو هېڅم نه ورته وایم، کنځا به ځان ته کوي، زه ولې ځان په جول کې ورسره واچوم؟ خو سړی تعامل وکړي، خو وایي د خپله خوله به خراب کړي. نه الان د دې خو اخلاقو څښتنان کوي.
تر ټولو ډیر بیا کسان په روژه کې ډیر بې وسیلي شي چې په نشئی مواد روږدي وي. هغوی نو بیا په مصطلح جنگ په پیسو غوړي. د پغمان اوسیدونکی امام الدین وایي چې دا ډول کسان که روژه د خدای د رضا لپاره نیسي نو جنگ بیا د چا د رضا لپاره کوي.
تابان بده روژه کې څه تاثیر ور باندې راځي یا انده کې ځکه یو موټر سره لګیږي دې ته نه ګوري چې دا فیصله باید موږ څوک وکړي په مغه د قبا باندې په خپل باندې دا دریوار قاضي وي هم مفتي وي هم ترافیک وي هم ټول فیصله په خپل کوي چې وکړه وکړه کاغذ وړه مقابله په دقه جوړ شو کړه دې ته منځ پر جنگ و نزا جوړي مغه هر څه دې په ذهن کې وکړ ترش خه خبره باندې په لګیږي باز جنجولن په کېږي ماشومان وایي نو به تر دا چې سړی ډېر حوصله او تحمل کور وخلي چې مثلا گذشت ولري موږ گذشت نه لرو اصلا مشکل هم خدای ناراضه ووسی هم خلق تی ناراضه ووسیگی نو بیا دی روشن نیسی دار روشن خود صاحب است که گناه دیره شد
خود طول خلق بیا پر روشن که خبگان او خوابدی نکبی زکر پویگی چه خدای پاک بدی کار خفکیگی روشن او عبادت نقبلیگی
تر څو مې وسه ایزوان چې په دې روزه کې یو چا سره ښه سلوک وکم دا روزه موږ د اجر د پاره نیسو کور کې هم ښه وضعیت کوو مقصد ماشومانو سره هم ښه وضعیت کوو چې موږ هغه خپل وخت مطابق چې څوک یو خبره زیاته راته وکړي ما هغه برداشت کوم خو ان شاء الله چا سره زیاته خبره نه کوم پخوا که څه مشکل یا یو خوشکیات یا یو چی په کور کې هغه وم هغه موږ اوس کوشش کوو چې هغه هم پرېږدو او دغه وخت کې دا شله کومه که ډېر کار راشین دا روزه مې یاد دي چې دا زما دا روزه خرابي
ځینې نارینه چې بیرون جنگ وکړي بیا چې کله کور ته هم راشي حق نه حق قهرېږي او د کورنۍ په غړو لاس پورته کوي په دې اکله د دوو تنو ښځو خبرې اورو چې پاره روژه کې بل کېږي
ګډوډي خبر ورسره نه کیږي دی ورسره شروع کا بل سره شروع کا نور دې مازغه کار نه کوي زور وهي زوی وهي ما وهي اخر زور ته ملک حسین کو بال دروژات په خوله ده ار یو سر ستا خوره بین مشر پیژن نه ک شر پیژن دی وې ما مازغه کار نه کوي ما چی نه کوي مين سروژه مني څنګه سوار کا څنګه کوي ها ولا ویل د 400 کسب کا 400 جی پری خو سلوز نه سوار
مغال کین ولی عملیان دی کنه د طبیعت خنی سیاسر سره لګ مشکلات لري چه نه وخت را ولې د ډوډی نه وخت کړه چس کوي وهیم تکیم روشه کې بیا ډیرنګي ډیر وینا کوي
د کابل شین کې مریم بیا وایي چې د کورنۍ نارینه بیا برعکس د نورو ورځو په روژه کې ډیر حوصله کوي د پښلمی لپاره ډول ډول خوړ نه غوړي بلکې مخکې کتغ مزادار هم نوي څنوي
هر څه چې وی مثال مرباوی پنیر هر څه چې وی زما خاوند سره مشکله پیدا کوي همیشه کینی و خوري هیڅ یعنی ما ته مشکله نشته کله چې د دفتر نظم ما خامی کې پکاوډاوی هاویا بولانی وی په خاوم خو یعنی مقید نه ده چې زه هم دا شین تارکم تقریبا زما د ودانه درې کال کیږي خدای سي کوم مشکل راته نه پیدا کړی چې مثال ته دا کار به تاتمنی وکړي
هر وخت خو په تیرې د روژې په میاشت کې پکار ده چې د کورنۍ نارینه په ځای د دې چې قهر شي له ښځو سره د کور په کارونو او پخلي کې مرسته وکړي دا خبره دوه تنه نارینه راته کوي
خاص لرګي خو موږ راوړو کنه اوبه موږ راوړو لوی لوی پتیرې دی اوري هغه موږ سره جوړو ته به ورته اچو اوري
اغله شان پرمایش ور کړی هغه تیار نه یو غل د ډب ډوب بي جوړ کړی د خپل سلام نه کنه خزي ته بنه وایسته ته دا وکړه کور ته شهر ابلی هغه خزه خپل پیږي خپل پروګرام لري یو ورځ دال پخ کړی یو ورځ ساق پخ کړی ګوري جو سره یو خزه خپل پیږي سیاره دا چی پخ کوم ایس بلین ورته ویل سنن دا پرمایش دا وکړه هغه ځان ته کومنال ده ځان ته ریاست ته
لنری نه اوسره میرمن ته هم پکار ده چې د روژې په میاشت کې ډیر حوصله ولري مګول ته چې د ټوله کورنۍ مسولیت ور په غاړه دی د ځان پاکله وای
زه خپل شخصا چی سره ډیر مینه لرم او پروژه کې ډیر عصبی کېږم مامزر خو ډیر از ځان سره ډیر بزاره کوم چې ودرګه مثال څوک رانه خپانه شي خاون ته وایم یا د الودو ته وایم یا لور سای ته وایم چې یو تاسو روژه نه مونږ هم روژه یو نو داسې گزاره را سره کوي په فامیل سره چې خدای هم رضاوي بنده هم رضاوي څوک چې روژه نیسي دا په دمانه نه ده چې مثال څوک تنګي وکي په خدای نه دا بار واچوي چې زه روژه یم ای ما سره څوک خبره نه کوي نه دا غلطه خبره ده پروژه کې بنده سبا هم خرابيږي او سلام وکوي یو هم یشو شکی وکنه په یو هم یش کې دومره کوم حوصله شو چې وای روژه ده اورور روژه نور اورېږي غونته ده په شمای خوري گیز نخوري کالی مینځم ایوان مینځم تندور کوم ټیکاله پخوم دا څنګه وایم زه روژه یم ایم خو په دواره سر کمې وښه ماغه کار څه بس وزن
پوهانیار قری عبدالله کمال نمو په اسلامي لحاظ پروژه کې د شخړو پاکله پختلې دي هغه وایي چې روژه یوازې په نه خوړلو او نسخلو سر نه قبليږي بلکې ځان ته خپل خاص شرایط لري چې هغه باید عملي شي
روژه د صبر استقامت
د ترحم او د عاطفي میشته. اسلام پروژه کې مسلمان ته یوازې د نه خوړلو حکم نه کوي، اسلام مسلمانانو ته پروژه کې د صبر تلقین کوي، د زغم تلقین کوي، د خواخوږی تلقین کوي او د اسلامي ټولنې د ورورولۍ تلقین کوي. الله پاک فرمایي چې روژه زما ده، الصيام لي وانا اجزي به، دا روژه زما ده او د دې جزا یا د دې بدله به زه خپله ورکوم ملائکو ته، وایي چې زه به د دې نیکیانې لیکم. نو هغه دومره مقدسه میاشت په دې ده چې دا د صبر میاشت ده، دا د استقامت میاشت ده. که چېرته مونږ په دې روژه کې داسې الفاظ استعمالو چې هغه بیا د صبر خلاف وي، هغه بیا د استقامت خلاف وي، هغه بیا د ترحم خلاف وي، مثلا کنځلې پکې کوو، جنګونه پکې کوو، زیاتې خبرې پکې کوو، بیا دا روژه نشوه، بیا هغه د روژې کوم تعریف چې دی هغې باندې بیا صدق نه کوي. نو فلهذا روژه د صبر میاشت ده، د استقامت میاشت ده، د ترحم میاشت ده، د ګاونډیانو سره د رحم میاشت ده، د غریبو سره د رحم میاشت ده، د کشرانو سره د رحم میاشت ده، د خپل کورنۍ سره د رحم میاشت ده. په دې میاشت کې باید په خپل کورنۍ، په خپل اولادونو، په خپل ښځې، په خپل خور، په خپل مور او په کورنۍ کې هغه څوک چې مونږ هغه زمونږ د لاس لاندې دي په هغوی باندې رحم وکړو.
درنو اوردونکو، اوس تمثیلي ټوټه اروپا تمثیلي ټوټه کې د کسانو په اړه خبرې شوې چې د کورنۍ اقتصاد ته نګوري، د اختر لپاره څو جوړه کالي کوي.
ګوره او سړی د ما خبر ته ولې غوږ نه نیسې؟
څه وایې؟ څه خبره ده؟
د سر رئیس درته وایم چې ماشومانو ته جامې وکه، جامې وکه، جامې وکه.
خو لږ خو صبر وکړه، دغه ګرمي لږ کمه شي، دکان ته به بوزم، رخت به ورته واخلم، خیاط ته به بوزم، اوبه ګنډي ورته، نور څه شي وکم؟
او سړی دا کار خو به وکړي، خو ګوره چې دوه دوه جوړې ورته وګنډي.
ګوره او ښځې، نام خدای یو نه دی، دوه نه دي چې ورته مې دوه دوه جوړې کړې وي. شپږ ماشومان دي دي، زه دا یو ماش کوم زیاته ورسوم؟ د اختر می وای کم، جامې کم،
د ما غرض نسته چې در جنه کوي ماشومانو ته به دوه دوه جوړې کالي کوي، یو جوړه خیرن کې بیا غنا سي مینځم مینځم، بیا یو توکم، بیا یو ورواغوندم، دوه جوړه وکه چې بدل پوکي ورواغوندم.
او خورې دغه خزي د څنګه قناعت ورکم؟ د خلک پویا کا
ما مدته غوژ نیول دي جدا څوایي اخر دوه جوړه کالي څه کوي؟ وا خورې دغه شاله یاسته چې د دوه جوړه کالي څه کوي؟ سپین کالي ورته کوم، وړای ده څتور خو نسم ورته کولای، هغه چې بیرون ووځي خیرنوي
څه فرض خو نه دي چې اختر کې ورته سپین کالي کوي؟
ځه خورې ته وایه سپین کالي ښه نه ښکاریږي.
ګوره سپین کالي خو ښه ښکاري، خو دغه بیچاره په دغه یوه معاش پایي نه مخدای شکر دی، خدای یې غم نه درکوي، دا شپږو ته دی دونه کالي کولای سي، پیسې غواړي. نو
خورې خلګې لاس ورته کوي، دا شپږ څه شی دی؟
نو لسته چې کوي البته د غونې یو پیسه به لري، کاربار به جوړې دی، د ماموریت په معاش باندې بازار ته ته ولاړ سه، هغه سودا چې قید و چند دی ورسره باندې خلڅوي.
وای خدایه ته ووایم او سړی خو ورته کوي خو به یې
او خزه کالی خورتا کوم نه وایم چې نه کوم، یو و جوړه اوس بس ده، خدای دې دوی ته روغ صورت ورکی، وای روغ صورت هر ورځ اختر ته
خوري. او رښتیا وای رښتیا،
بم که پیسې پیدا کړې به به ورته
بیا چې اختر تی شو وای نو کریز په دیوال و.
خو اختر خو لانه ده تیر، خو وای و جوړه خورتا اخلم کنه
په کوټ کې، خو نور کالیم شو کول دې لري، هغه پرمې ته پاکه کوم ته یې کوم وای غوند وخت چې زایت لا اخترم برکته، هغه نیو کالی وای غوند دوی جوړه کالی د چا په واس پوهی واره ما شمان دي چې لاس جوړه مرتبه بیا چې کالی واغسته چې بیرون ته وته د چا کوټه ولاړل، یو می وای و خورل، یی ډوډۍ و خورل، ټول خراب وي مجبورې چې پرمې ته نو دوه جوړو درو جوړه ته چاجت
خزه سیده اوس خدای یو جوړ ورته وک
خصمه ده دی وای و جوړه بزور ته واخله.
ازادي راډیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي، 0000 2 3 4 او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 1 1 15.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوري اچار.
جوړونکی
نن یار ناشنا.
خواګوریتونکو سلام. ڈی ڈی آر او دایا کو موپیا دی چپ ملیونونو ملیونونو ڈالر پہ مصرف شول بای لغیر مسول وسله والو نا وسله ټولو. خو اوس معلومه شو چې د سلګونو ملیونو ډالرو په بدل کې د زړو او لکارل ویدلو وسلو دایاک ټول شوی او د روغو درندو او خطرناکو وسلو درمندونه ټول پاتې دي. وایي یو درمندای وره چول شوی او په ډیر لک مصرف د وسلو دغه درمند لمانځه یوړل شو چې نور بل څومره درمندونه پاتې وي. د خبرونې په پیل کې مو د جنگ له هغو جبهونو خبرو چې رئیسانو ماونینو او د دوی مشاورینو جوړې کړې دي.
ماون صاحب ژر کوه چې ټول هیواد یې ونیو.
نو څه څه وکم؟
جمهور رئیس امر کړی دی چې ټول د حکومت رئیسان او د رئیسانو لومړی او دوهم معاونان او د ښه حکومتدارۍ په چارو کې د جمهور رئیس خاص استازی به له خپلو مشاورینو سره جبهې ته ځي.
جبهې ته به ځي؟
هو، په خپله جمهور رئیس له خپلو مشاورینو سره سهار وختي لاړ او همدا اوس په جبهه کې دی. هغه وایي چې مخ په وړاندې روان یو.
ته ودرېږه چې زه له اسرائیل رئیس سره خبرې وکم.
هغه هم له خپلو مشاورینو سره وختي جبهې ته تللی دی.
نو دا موږ د جنگ لپاره مقرر کړی یو.
او نو ته څه وایي چې د ډوډۍ خوړلو لپاره مقرر کړی وای؟ دا هر یوه ته چې یو یو ټولی مشاورین ورکړي وو خو د همدغې بدې ورځې لپاره وو، یوازې د مفتو تنخواګانو اخیستلو لپاره نه وو.
مشاورین به مې راسره لاړ نه شي؟
ضرور بوزي، چې لاړ نه شي وژل کېږي.
او که په دوی کې کوم یو د دښمن کس وي او موږ هلته په جبه کې له شا وولي؟
د دې مسؤلیت نو بیا د تاسې په غاړه دی، ځکه د مشاورینو په مقررۍ کې به مو دقت کړی وو.
دقت مو کړی دی؟ ټول مشاورین مو یا د کورنۍ غړي دي او یا هم د نږدې خپلوانو د جملې څخه دي.
نو بیا ویریږې له څه؟
ویریږم له دې چې ما د مفتو تنخواګانو اخیستو لپاره مقرر کړی وو، نه د جنګ لپاره. په سخت ورځ کې ډیر کم خپلوان د سړي تر خوا درېږي.
ناوخته کېږي، ژر کوه چې وسلام در توضیح کېږي، هم وخت غواړي.
اوس دا ټول مملکت موږ ازادولی شو.
او رئیس جمهور له خپلو مشاورینو سره یوه جبهه، د جمهور رئیس لومړی معاون له مشاورینو سره دوهمه جبهه، د جمهور رئیس دوهم معاون له خپلو مشاورینو سره درېمه جبهه، د ښې حکومتدارۍ په چارو کې د خاص استازي څلورمه جبهه، اجرایه رئیس له خپلو مشاورینو سره پنځمه جبهه، د اجرایه رئیس لومړی معاون له خپلو مشاورینو سره شپږمه جبهه، او د اجرایه رئیس دوهم معاون له خپلو مشاورینو سره اوومه جبهه. و جبهې دا شوې، او کم له کمه و اته جبهې خو یې د چاپلوسانو هم کېږي چې ټولې پنځلس شي. همدارنګه یې پنځلس نورې د دوی د ډریورانو، باډیګاردانو، خانه سامان، اشپزانو او نورو وړو غټو کارکوونکو هم کېږي چې ټولې تقریبا دیر جبهې شي. که ټول له زړه وجنګېږي نو دوه نور هېوادونه هم نیولی شي. بېل هغې هم ټول جنګ دیده خلک دي.
نه شي کولی، اوس هر یو ایله خپله خېټه یوسي، جنګ نه شي کولی.
هر څنګه چې کېږي زه لاړم، او په نیم ساعت کې باید له خپلو مشاورینو سره ځان جبهې ته ورسئ. د خدای په امان.
او خدایه، دا څه را پېښ شول؟ دا څه ډول حکومت و؟ موږ خو د پیسو عایش لپاره منډې کړې وې او اوس به جنګېږو؟ او خدایه.
و سړیه، تا ته وایم، کلمه دې وایه، خوب کې دې ژړل؟
توبه توبه، ډیر بد خوب مې ولیده. شکر دی چې خوب، کنه اوس به مې زړه پړق چاودلی و.
بدلی
مالغالری
پروژه کې لدری شایانو شکایت کول بی ځای کار دی.
للوگی، تندی او گنگسیات نه.
پروژه کې دی د درې ښځو علامل شي.
لومړی د هغې چې خاوند یې عملي وي، دوهم د هغې چې روژه ماته له ماښام اذان سره سم نه تیاروي، او دریم د هغې چې له دفتره ناوخته رخصتېږي.
پروژه کې درې شان هیڅ خوان نه کوي.
په تلویزیونونو او رادیوګانو کې د صاحب نظرانو تکراری خبرې، پلای تاک او د بار وړل.
پروژه کې بل درې کسانو سره هیڅ بحث نه کوي،
لکه صاحب سره، لاملی سړی سره او لنسپړسي سره.
روژه پسې واخیسته درې کارونه کوه،
له کوره ووځه، له خلکو لرې ګرځه او د خوړو خیال پلو مه وهه.
د روژه خواړه درې نښې وي،
کلیوال نسوار ورسره ګرځوي، خاریان بسکیټ او نور یې د معدې په ټپه اختوي.
په روژه کې به په کابل کې له خپل جیب سره په درې ځایونو کې ډېر پام کوئ،
په منډۍ، کوټې سنګي او خاري موټرونو کې.
گناهکار روژتیان په درې ډوله دي،
لومړی هغه چې یوازې غیبت کوي، دوهم هغه چې غیبت هم کوي او قسم هم پرې خوري، او دریم هغه چې له غیبت سره دروغ وایي.
سیالی شریکی هر څوک لري، خو خزه ځان پیوژني. راځي چې په اصله کې سمو خبر کو. مور خبر اسې؟
نه پڅېشه.
د شودیار په جامو.
په کوم جامو یا؟
لالا می ورته راوړي.
لالا دې ورته راوړي؟
او
څه ډول وی؟
لالا می ورته ویل چې پرې نه دی.
زه شوی کړی دی، د نر بچی دی.
مور څنګه خوشاله سوې؟
د پرې نه جامې اوس څوک اغوندي؟ څوک په بلام نه وی؟
ولې اخو ډېر ښایسته وی؟
او لیونې، د پرې نه او تلسی موټر ولاړ، اوس نور موټر راوتلې دي. ډېر ښه کار یې کړی دی. دغه سترګې مې ځار کړې. دې څه ویل؟
دې دې خوښې نه وی؟ ویل اوس دا جامې څوک نه اغوندي.
څه دې چې ترکیه نه جوړته راوړي؟
ترکی جامې کله دلته څوک اغوندي؟
ولې نه اغوندي؟ په ودونو کې ټوله ښځه ترکیه اغوندي.
هغه ټولې ډډې چې ترې راوتلې وي؟
یوه جوړه تا ته مخلم.
زه نه اخلم، بدې مې سیږي.
مورې سلام.
وعلیکم سلام زویا، ستړی مسې؟
خیر وسې مورې. چې دا د مور مې نن څنګه تا و جوړه ده؟ شودیاري، ته دې اجامې خو مور ته مې ښکاره که.
ښه،
زه خبره سوم. وایي ډېرې ښې جامې جوړته راوړې دي. مبارک دې وي، مبارک دې وي لورې درته.
خیر وسې مورې، دغه دي.
دا پرې نه دي؟
نه، ما د بالا دي.
ولې زه خو خبره سم چې پرې نه یې درته راوړې؟
او لومړی مې پرې نه ورته راوړې وې، بیا یې هغه خوښې نه شوې، نو لاړم ورته بدلې مې کړې. دوکاندار ویل چې اوس همدغه مادوبالا مودي.
مادوبالا دې خدای ورکه کې، تا ته به خلک وایي چې له اسمانه خر راولوېد، نو ته یې منې؟
ولې مورې، ولې په غوسه شوې؟
جامې خو یې د مادوبالا ورته راوړې دي، خو قواره او عقل به یې چېرته ورته واخلو؟ د مادوبالا جامې له مادوبالا سره ښه ښکاري، نو نه چې دې بلستکې ته د مادوبالا کالي ور واغوند. مادوبالا
موبایل چې ورکارای کوم بیا پوسه کیږي.
او شډیاره له مادوبالا سره ځان برابروي په داخره مخ.
بعد می وکړه چې د مادوبالا می ورته وویل کنه دی چیرته پیژندل.
په تیره زمانه کې یو داسې حکومت و چې دوه واړه سرونه، څلور غټې پښې او پنځمه پښې هم و. په تیره زمانه کې یو داسې حکومت و چې دوه واړه سرونه، څلور غټې پښې او پنځمه پښې هم و. ډېر ورته و چنګاښ ته، هغسې ورټول نه و. یو سر به یو خوا تلو، بل سر به یې بل خوا. دا یوه پښه به قات شوه، دا بله په ګونډه، او بله به ولاړه، او دا بله غځېدلې. دا یوه پښه به قات شوه، دا بله په ګونډه، او بله به ولاړه، او دا بله غځېدلې. یو دوه پښې په مخ تلې، یو دوه پښې په شا. نه پښو د سر منله، نه سر پښې کشوی شوې. یو سر به یې یو خوا تلو، او بل سر به یې بل خوا. عجیب شان موجود و، عجیب شان موجود و، عجیب شان بلا، عجیب شان موجود و عجیب شان بلا او خلق ما ایران و چه چور سرو کی او خلق ما ایران و چه چور سرو کی تهو تختیل ملکا کهو کی بیدوا تهو تختیل ملکا کهو کی بیدوا
دا خبرونه ننګیار نشنا برابر کړی او برخه خستون کی وو برای افغان پور نقیب لاروی صادق سپینغر ستاره امینی مسکا احساس او زه حسین حکمت کلمون سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 41 کندهار 22 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 3
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم. امیدوار هستم که جواب قناعت‌بخش هستم داشته باشیم.
تا چه وقتی اخلاصم مردم بیچاره
او ملت مثال
میمونه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سر خواه مویده نمانی، نده مانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ژوندۍ توګه له دریو نه تر پنځو پورې